درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د سهارنې خبرونې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. لمړی مو را بولم د دې سات خبرونو ته. د لسو هیوادونو استازو چې د افغانستان په اړه د مسکو د فارمټ د مشورتي غونډې په وم پړاو کې ګډون کړی وو، په ګډ اعلامیه کې د یو باثبات او خپلواک افغانستان ملاتړ څرګند کړی او په دغه هیواد یا د هغه په ګاونډیو کې د بهرنیو پوځي اډو له ځای پر ځای کېدو سره مخالفت کړی دی. دا ناسته پرون په مسکو کې جوړه شوه چې پکې د افغانستان، هند، ایران، قزاقستان، چین، قرغیزستان، پاکستان، روسیې، تاجکستان او ازبکستان جکپوري چارواکي او ځانګړي استازي برخوالو او د بیلاروس استازي د میلمنو په توګه ګډون کړی وو. د لومړی ځل چې د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په مشهد طالبانو پلاوی هم په رسمي ډول په دې غونډه کې برخه اخیستې وه، ګډونوالو څرګنده کړه چې د بهرنیو ځواکونو حضور په افغانستان یا ګاونډیو هیوادونو کې د منلو نه دی او ټینګار یې وکړ چې دا ډول اقدامات به د سیمې د سولې او ثبات په ګټه نه وي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ څو ځلي ویلي غواړي د افغانستان بګرام هوایي اډه بیرته ترلاسه کړي، هغه اډه چې په 2021 کال کې امریکایي ځواکونو ورڅخه ووتل. هندي رسنۍ وایي د طالبانو د بندنوي چار وزیر امیر خان متقیبه د مسکو له سفر وروسته نوي ډیلي ته لاړ شي. د هند د هندو ورځپاڼې پرون سه شنبه د خپل هیواد د بندنوي چار وزارت د سرچینو په قول راپور ورکړ چې امیر خان متقیبه د پنجشنبه په ورځ هند ته په 15 ورځني سفر ورشي. دا به د 2021 کال د اګست په 15مه د طالبانو له وخت رسیدو وروسته هند ته د طالبانو د یو جکپوري چارواکي لومړنی سفر وي. متقی چې امنیت شورا بهرنیو هیوادونو ته د هغه پر سفر بندیز لګولی وروسته له دې هند ته ځي چې د هند په غوښتنه د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې په موقت ډول د نوموړي سفر ته اجازه ورکړه. د ازبکستان د انرژي وزیر جورابیک میرزا محمدوف ویلي چې د ازبکستان شرکتونو د افغانستان له حکومت د هایدروکاربونی سرچینو د پلټنې او تولید رسمي جوازونه ترلاسه کړي دي. د ازبکستاني رسنیو د پرونی راپور لمخي نوموړي د سرګندونی د ازبکستان دولتي تلویزیون ته وکړه. د میرزا محمدوف په وینا افغان چارواکو ازبک شرکتونو ته اجازه ورکړي چې د افغانستان په خاوره کې د تیلو او غازو د زیرمو پلټنه او استخراج پیل کړي. د دې په وینا دا کار د سپتمبر په نیمایي کې د توتی میدان د غازو په حوزه کې چې د جوزجان ولایت په شمال کې موقعیت لري له ازبک شرکت ایرل کام سره د 15 کلن قرارداد پر اساس پیل شوه دی. میرزا محمدوف زیاته کړه دا به لومړی پړاوی او د پایلو له مخې به دوی همکاري نورو ځایونو ته وغځوي. د سوریې حکومت له کورد ځواکونو سره د پراخ اوربند اعلان وکړ. د سوریې حکومت دا اعلان وروسته له هغه وکړ چې د دغه هیواد دفاع وزیر مرحف ابو قصره د سوریې د دیموکراتیکو ځواکونو له مشر مظلوم عبدی سره وکتل. دوی د حلب په شمالي ښار کې له خونړیو نشته وروسته سره ولیدل. د سوریې چارواکي چې تیر کال د بشار اسد تر پرزیدو وروسته واک ترلاسه کړی د یو غیر متمرکز حکومت د جوړولو د زیاتې کورواکۍ د ترلاسه کولو په اړه د کوردانو غوښتنې رد کړې دي. دا مسأله د کوردانو له کورواکۍ ادارې سره چې د سوریې شمالي او شمال ختیځې برخې کنټرولوي د تاوتریخوالي د زیاتېدو سبب شي او د دواړو لورو ترمنځ اختلافونو د مارچ 13 نیټې تړون چې موخه یې د سوریې له دولتي جوړښت سره د کوردانو د ملکی او پوزي بنسټونو یو ځای کول دي پلي کېدل ځنډولې دي. تاسې زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. په کندهار کې یو ور بیا انټرنیټ په زینو ځایونو کې پرچا شوې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر وای داعش او نورو ترهګرو ډلو له افغانستان د باندې مرکزونه جوړ کړي.
زموږ اطلاعات دادي چې په دې وروستیو کې د داعش او زینو نورو ډلو د سیمې په نورو هیوادونو کې د تجهیز او روزنې مراکز جوړ کړي دي.
د خوړو نړیوال پروګرام وای په افغانستان کې شدید خوارځواکي او د ماشومانو مړینی زیاتې شوې دي. د افغانستان د هندبال یو لوبغاړی چې اوس د مالدیپ لوبغاړی او روزون کوي دی وایي د پکتیا بنوال وایي سږ کال د مڼو حاصل شو خو بازار خراب
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د کندهار ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي د سه شنبه له ماښام راهیسې په دې ولایت کې د نوري فایبر انټرنیټ په خدماتو کې ستونزه رامنځته شوې ده. دوی ازادي رادیو ته ویل ډیری کورونه او شرکتونه وای فای ته لاسرسی نه لري. د کندهار د نوري فایبر انټرنیټ د بندیدو علت تر اوسه نه دی څرګند. د طالبانو حکومت د مخابراتو وزارت او ځایي مسولانو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. نور جزئیات په دې راپور کې
د کندهار ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي د سه شنبه د ورځې له ماښام د اکتوبر له 8 راهیسې د دې ولایت نوري فایبر له جدي ستونزو سره مخ شوی دی. دوی وایي چې د کورونو او تجارتي شرکتونو وای فای بند شوی او لا هم د ستونزې لامل نه دی څرګند. د کندهار ښار یو اوسیدونکی چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل دغه د تجارتي شرکت وای فای انټرنیټ بند شوی دی.
بلې وکړه
هو وای فای کار نه کوي له مخام راهیسې داسې دی معلومه نه ده چې تر څه وخت به قطعه وي
معلوم نه سکي تر څه وخت قطعه بشه.
له دې مخکې د دوشنبه په ورځ د اکتوبر په شپږمه د کندوز ولایت نوري فایبر انټرنیټ هم پرې شوی و خو د سه شنبه په ورځ بیرته وصل شو. دا په داسې حال کې ده چې تیرونی د طالبانو حکومت د 30 ساعتونو لپاره په ټول افغانستان کې انټرنیټ او مخابراتي خدمتونه بند کړي وو. د هرات یو اوسیدونکو بهر نیل ازادي رادیو ته وویل چې د کندهار د نوري فایبر انټرنیټ د بندیدو له خبرو وروسته اندېښنه لري چې ښایي دا حالت یو ځل بیا په ټول هیواد کې تکرار شي. هغه وویل
همه نگرانیم، همه تشویش داریم،
ټول اندېښمن یو ځکه د خلکو ژوند اوس ډېر له انټرنیټ سره تړلی دی. د ژوند هره برخه ورسره تړلې ده، له کاره وظیفې نیولې تر زده کړو پورې چې اوس هم بندې دي. خو نجونې هڅه کوي چې آنلاین زده کړې وکړي. که انټرنیټ بند شي دا به د دوی لپاره ډېر ستونزمن او دردونکی حالت وي. هیله ده دا حالت تکرار نه شي او د دې مخه ونیول شي. د یادونه ده چې د طالبانو حکومت د میزان د 8 نه همې پورې په ټول افغانستان کې د انټرنیټ او مخابراتو ټول خدمت تونه بند کړی و چې دا کار د خلکو مدني فعالانو او نړیوالو ادارو له سخت غبرګونونو سره مخ شو. د بخښنې نړیوال سازمان د انټرنیټ بندیدل په افغانستان کې ناسم اقدام او د نړیوالو معیارونو خلاف وبللو او وی ویل چې دا پریکړه د خلکو پر ژوند ناوړه اغېز لري. یو شمېر افغانانو هم مخکې ویلي وو چې د انټرنیټ د 2 ورځو بندیدو پر مهال د دوی کارونه آنلاین زده کړې او تجارتي فعالیتونه سخت زیانمن شوي دي. دغه شان د اثارو راکړې ورکړې، ګمرکي چارو، د هوایي شرکتونو فعالیتونو، سوداګرۍ، صادراتو او وارداتو کې هم جدي ستونزې رامنځته شوې وې. طالبانو سمون د مخکې د لاسو څخه په ډېرو ولایتونو کې په تدریجي ډول د نوري فایبر انټرنیټ بند کړی و او وروسته یې د ټول هیواد په کچه د انټرنیټ او مخابراتو خدمتونه د 2 ورځو لپاره بند کړل. ځینو طالب سرچینو ازادي راډیو ته ویلي و چې دا کار د دوی د مشر په امر د منکراتو د مخنیوي په موخه شوی. خو د طالبانو چارواکو تر اوسه په ټول افغانستان کې د انټرنیټ د بندیدو په اړه هیڅ رسمي وضاحت ورنه کړ. د بشري حقوقو د تر سازمان د ښځو د چارو څېړونکي سحر فطرت مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې په خلکو انټرنیټ بندول د پټ کار د بشري حقوقو سرغړونې او د خلکو د غږ د ځپلو ته لاره هواروي. هغې ټینګار کړی و چې نړیواله ټولنه او د بشري حقوقو سازمانونه کولی شي په ډیپلوماتیکو فشارونو له رسنیو او خپلواکو مدني بنسټونو د ملاتړ او حساب ورکونې د نړیوالو میکانیزمونو له لارې ډاډ ترلاسه کړي چې طالبان بیا ورته اقدام ونه کړي او که وی کړ مسؤول کسان یې باید ځواب ویلو ته اړ کړل شي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د طالبانو د باندنیو چارو وزیر امیر خان متقی وایي ځینې لوري هڅه کوي چې افغانستان سیمې ته د خطر په توګه وشي. نوموړي د مسکو فارمټ ناستې ګډونوالو ته په وینا کې ادعا وکړه چې اوس مهال په افغانستان کې د داعش په ګډون هیڅ ډول بهراني ترهګر نشته او په وینا یې له ناامنۍ ځورېدونکو هیوادونو دي په دې برخه کې خپل مسؤلیت په خپله ترسره کړي. د مسکو فارمټ ومه ناسته پرون د اکتوبر په 1 دایره شو. امیر خان متقیل ناست ورسته رسنوی ته وویل چې ټول ګډون کوونکو په یو اتفاق په افغانستان کې په سوله او ثبات ټینګار وکړ. د دې موضوع تفصیل واوري.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د مسکو فرمټ دومې ناستې ګډونوالو ته په وینا کې که څوم د کوم ځنګړي هواد نوم ونه خېست خو ویل یو شمیر لوري هڅه کوي چې افغانستان سیمې ته د خطر په توګه معرفي کړي. امیر خان متقی په خپل وینا کې چې ویډیو بنای سه شنبه د اکتوبر ومه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان زی احمد تکل په خپل یوټیوب خبره کړې. په افغانستان کې د داعش په ګډون د بهرنیو ترهګرو ډلو د موجودیت په اړه راپورونو ته په اشاره وویل اوس مهال په دې هیواد کې هیڅ بهرنۍ ترهګر ډله چې د نورو هیوادونو پر ضد د افغانستان خاوره استعمال کړي نشته. او په خبره ای له نامنۍ زوریدونکو هیوادونو دی په دې برخه کې خپل مسؤلیت په خپل تر سره کړي.
زه په ډیر تعصب سره وایم چې ځینې لوري فعال هڅه کوي چې په تیرو څلورو کلونو کې دراغلي آرامۍ او امنیت تستایلو پر ځای افغانستان سیمې ته د خطر په حیث معرفي کړي. زموږ اطلاعات دادي چې په دې وروستیو کې د عائشه او ځینو نورو ډلو د سیمې په نورو هیوادونو کې د تجهیز او روزنې مراکز جوړ کړي دي چې د افغانستان حکومت ته د نگرانۍ او تشویش وړ دي.
نوموړي دغه راز ادعا وکړه چې اوس مهال په افغانستان کې د نشئی موادو کر او قاچاق صفر ته نږدې شوی. خو په خبرې په نورو هیوادونو کې چې هغه نوم وانه خیز د نشئی توکو تولید او قاچاق زیات شوی دی. امیر خان متقید سیمه له هیوادونو غوښتنه وکړه چې په دې برخه کې د خپلواکۍ څېړنې تر سره کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت له دې وړاندې پاکستان د داعش په ملاتړ تورن کړي ویلي و چې د دې هیواد په یو شمېر سیمو کې د داعش وسلوال فعال مرکزونه موجود دي او په دې مرکزونو کې دوی ته روزنه ورکول کیږي. خو پاکستان دغه ادعا رد کړې دي. د مسکو فرمټ و مناسبت نن د اکتوبر ومه تر سره شو. خغلی متقیل ناس یې ورسره رسنیو ته وویل چې ټول ګډون کوونکو په یو اتفاق په افغانستان کې په سوله او ثبات ټینګار وکړو. د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د دغه ناسي په پرانستون کې وینا کوي ویل چې مسکو ته د افغانستان یا غونډي هیوادونو په خاوره کې د درې مو هیوادونو په وزي تاسیسات په هیڅ دلیل د منلو وړ نه دي.
پټرځایم کټګوریکو نه پریم
په هیڅ صورت یو اربیا په افغانستان او د غونډي هیوادونو په خاوره کې د درې مو هیوادونو په وزي تاسیسات د منلو نه دي. هغه هیوادونه هغه په هر بهانه وي بهرنی په وزي حضور کولای شي د سیمې د بسپاتي او نویو جګړو لامل شي. افغانستان تاریخ له بهرنی پوځي حضور ډک دی او له تیرو تجربو باید هر څه زده کړی وي.
دا خبرداري په داس حال کې دی چې پوروسیو کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په وار وار په افغانستان کې د باګرام هوایي اډې په بیرته ترلاسه کولو ټینګار کړی. نو موري آن خبرداري ورکړي چې ک طالبان د غاډ امریکا ته ورنکړي نو بدې پیښې برامست شي. خو د بدو پیښو پاړې سندي ویلي د طالبانو حکومت په باګرام کې هر ډول بهرنۍ پوځي حضور رد کړی. د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د غراز وویل داسې خپلواک او باثبات افغانستان غواړي چې له خپل غونډي هیوادونو سره په سوله او ثبات کې ژوند وکړي. نو موري پر لویدیزو هیوادونو تور پورې کړ چې له افغانستان سره د دښمنانه سیاست لامل دا هیواد لستونزو سره مخ کړي. د کوربا روسي ترڅنګ هند، ایران، قزاقستان، چین، قرغزستان، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او د ازبکستان ځانګړو استادو او لړپړو چارواکو په دیناسه کې برخه اخیستې. روسي رسنۍ ویلي د دیناسه ګډونوال به د افغانستان په سیاسي، اقتصادي وضعیت او د غراز د ترهګري او مخدره موادو سره د مبارزې په لارو چارو بحث وکړي. د مسکو فرمټ و مناسبت داسې محل جوړیږي چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو موجودیت او د مخدره موادو د تولید او قاچاق په اړه لدی وړاندې اندېښنې خودل شوې. د منځنۍ اسیا د هیوادونو په ګډون روسي او پاکستان په وار وار په افغانستان کې د داعش په ګډون د ټي ټي پی او بیلابلو ترهګرو ډلو په موجودیت اندېښنه خودلې. خو طالبانو په دې هیواد کې د هر ډول بهرنیو ترهګرو موجودیت رد کړي. مسکو فرمټ د افغانستان په اړه د روسي په مشرۍ د سیمېزو هیوادونو ناسه د چشپګمه هغه تیر کال د طالبانو له ګډون پرته ترسره شوی و. دا فرمټ په 2014 دسمبر کې پیل شو. که څه هم په لومړیو کې د غړو شمیر کم و خو په روسيو کې د غړو شمیر په تدریجي ډول یو لس هیوادونو ته لوړ شوی دی.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی خبرداري ورکوي چې افغانستان له شدیدې خوارځواکۍ او د ماشومانو د مخنیوي وړ مړینې له زیاتوالي سره مخامخ دي. د ادارې په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د تغذیه د سلګونو مرکزونو بندیدا د بحران لا پسې زیاتوي. په همدې حال کې یو شمېر بېوزله کورنۍ چې ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي له نړیوالې ټولنې د مرستو هیله کوي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واوري.
د خړو نړیوال پروګرام دبليو ایف پی په افغانستان کې د خوارزواکۍ او د خړو د خوندیتوب د ناوړه وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ویلې دي چې په دې هیواد کې خوارزواکۍ او د خړو نامنې بحران په چټکۍ سره مخ په زیاتېدو ده. دبليو ایف پی د دوشنبه په ورځ د اکتوبر شپږمه په یو راپور کې ویلي په بشري مرستو کې چټک کمښت او د تغذیه د سلګونو مرکزونو تړل کېدو افغانستان د شدید خوارزواکۍ او د ماشومانو د مخنیوي وړ مړینې د زیاتوالي له خطر سره مخ کړي. په راپور کې راغلي دي چې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې په ټول افغانستان کې د تغذیه 298 مرکزونه تړل شوي او د تیر 2024 کال په پرتله د تغذیه د ګرځند ټیمونو په شمیر کې 45% کمواله راغله. دبليو ایف پی ویلي په ژوند ژغورونکو خدمتونو کې سخت کمښت په ځانګړي ډول په جنوبي ولایتونو کې د تغذیوي پروګرامونو پوښښ محدود کړي. په راپور کې راغلي دي چې په دې ولایتونو کې د تغذیه د 13 مرکزونو د تړلو لامل له یو سل ډیر خلک چې لګ تر لګ 2000 ماشومان د درملنې تل لاسرسي محروم شوي دي. دغه سازمان ویلي په افغانستان کې د خوړو نامنی او د تغذیه بحران په چټکۍ سره مخ په پراخېدو دي او د بشري مرستو کمښت یو لوی عامل دی. د دبليو ایف پی د ارزونو لمخې تمه کیده چې د روان 2025 کال په لومړیو کې په بیړنۍ مرستو ته د اړتیا لرونکو کسانو شمیر لشپږ 12 میلیونو څخه 15.9 میلیونو ته راټیټ شو، خو د افغانستان د سلور د ولایتونو له ډلې په 19 ولایتونو کې سختي وچکالۍ وضعیت نازک کړي. دبليو ایف پی ویلي په افغانستان کې د پراخه بېوزلۍ او محرومیت لامل د خوړو په نامنې کې شپږ 20% زیاتوالی راغلی او ډېری کورنۍ یوازې په وچه ډوډۍ او چایو ژوند کوي. د ادارې ټینګار کړی چې له بیړنۍ تمویل پرته به افغانستان د ماشومانو د مخنیوي وړ مړینو له زیاتوالي سره مخ شي. په راپور کې راغلي چې د بودیجې کمښت او د فقر زیاتېدو په افغانستان کې د ماشومانو کار له وخت مخکې ودونه، د ماشومانو پلورل او آن د بېوزله کورنیو ترمنځ د بدن د غړو د پلورلو په څیر پیښې عادي کړي دي. په همدې حال کې شمیر بېوزله کورنۍ چې ماشومان په خوارزواکۍ اخته دي له نړیوالې ټولنې د مرستو هیله لري. د پلازمېنې کابل د 22مې ناحیې اوسیدونکي 22 کلن رحیم الله ازادي راډیو ته وویل چې ژوند یې دومره خراب دی چې څو ځلې د خپل بدن د غوزینو غړو د پلور فکر کړي. د کابل پاتمه ناحیه کې میش کشمیر خان چې 14 کسیزه کورنۍ لري هم ورته ستونزه بیانوي.
موږ د پاکستان راغلي ډېر زیات مشکلات مخ یو، بچانو واړه دي دواړه سار زی تر دوه بجو پورې کار کوي، ان کوټ څنګه پورې زی کار تی نهونه کبار راټولای او بچانو دوه دانی نور دي، یو درې کلن یو پنځه کلن ده، ډېر سخت کمزوري سره هم هاوس ده، د دې لپاره خواړه ورته نه رسیږي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې له دې وړاندې د خوړو نړیوال پروګرام مشر جان ایلف ازادي راډیو سره په یو مرکه کې خبرداری ورکړی و چې په راتلونکي ژمي کې ښایي افغانستان د بېسارې قحطۍ له احتمالي بحران سره مخ شي. نوموړي ویلي و چې په دې موسم کې د شاوخوا 15 میلیونه اړمنو کسانو سره د مرستې لپاره مالي وړتیا نه لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روان کال په جنوري میاشت کې د اجرایي فرمان په ترڅ کې د دې هیواد ټولې بهرنۍ مرستې د نوي ورځو لپاره وځنډولې او ویل چې د غمرستي د امریکا لګټو سره سمون نه لري. د غمرستو کموالی د افغانستان د نورو سکتورونو ترڅنګ روغتي برخه ډیره زیانمنه کړه. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د امغږی دفتر اوچا مخکې ویلي چې د مرستو د کمښت لامل به دروان کال تر پای په افغانستان کې له 1900 ډیر روغتي مرکزونه وتړل شي.
تاسو فیسبوک کاروي؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لورسته یو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د پکتیا بڼوال وایي چې سږکال د مڼو حاصلات او کیفیت دواړه ښه دي، خو قیمتونه د نورو کلونو په شان ټیټ دي او دوی ته پکې د پام وړ ګټه نه پاتې کیږي. دوی له اړوندو ادارو او پانګوالو غواړي چې په پکتیا کې سړی خوري او د مڼو او نورو تازه میوو د پروسس فابریکې جوړ کړي ترڅو جوس تولید شي. له بلې خوا د کرنې ځای مسؤلان بیا وایي چې د سړو خونو د جوړولو په برخه کې څه ناڅه کار شوی او د صادراتو لپاره د پاکستان لارې خلاصې شوې دي. نور حال د نجیب الله الوخیل په راپور کې
د پکتیا بڼوال وایي سږکال مڼو ښه حاصلات ورکړي او دا چې نباتي ناروغۍ نه درلودې نو خوند او رنګ یې هم ښه دي، خو بازار یې سوړ دی او بیې داسې دي چې هغوی ته پکې د تمې سره سمه ګټه نه پاتې کیږي. دوی غوښتنه کوي چې د اوس لپاره د ورته بازار موندنه وشي، خو په اوږده مهال کې دی په دې ځای کې د مڼو د پروسس او د مڼو د جوسو د تولید فابریکې جوړې شي. یو تن بڼوال شمس احمد زی مشال راډیو ته وویل،
نو د مڼو حاصلات سیدي سکالې بیخي ښه دي، د نورو کالو په نسبت باندې مرضونه آفتونه هم دومره نه وو، نو خدای دې وکړي چې زموږ مڼو دپاره یو ښه مارکیټ پیدا شي نړیوال، او دغه کوم حاصلات چې موږ ته سکالې په لاس راځي هغه په نړیوال مارکیټ کې په ښه بیه باندې وپلورو.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې میوه پلورونکي وایي په کافي اندازه د سړو خونو د نشتون له کبله ټول حاصلات په یو ورده خرڅانه لپاره بازار ته وړاندې کیږي، چې لیوي خوایبه ټیټوي او بل لوري ته ډیر وخت روغی نه پاتې کیږي. دوه تنه میوه پلورونکي محمد موبین او بخت محمد وایي،
سرخانی خو باید ضرور د جوړ شي، د خلک دی مانی دی باز نور سر دی جات دی د خرابېږي، سرخانی ورته جوړ شي خلک په کورو کې ساتي، دلته سرخانی نسته دسی جوړې نو سبزی ډیر خرابې.
ولا موږ غوښتنه دغه د دولت نه سي مقصد سرخانی مخته جوړ کی، او چې دغه موږ د میوه یا واغه منه هر شي سي دغه به موږ وساتو، دغه نه به بل خارج ملکو ته به انتقال کو، نو د بازګران د دکانان دغه به ډیر خوشاله وي.
د پکتیا اوسیدونکو زیاتوي کچېری د دې ولایت تازه میوې د وګړو وخت لپاره وساتل شي، یو شمېر کسانو ته به د دې میوې د سیزن له وخته ډیر کاري فرصتونه برابر شي، او بل به په بازار اغیز هم وګد مهاله وي. د پکتیا اوسیدونکو هنریار وویل،
پکتیا مڼې سیدی لکه څنګه چې دې نوم ده هغه رقم د خوند او رنگ لري او بهترین مڼې دي، او له مسؤلو چارواکو مهیلا ده چې دوی ته لکه څومره زحمت دوی بسلی ده یومره امکانات ورته برابر سي، دوی ته هغه کوم برخه کې چې نیمګړتیاوې وي هغه ورته فرقي، نو دا به حاصلات به د کال نه کال ته نور هم زیات شي.
بل لوري ته د پکتیا د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې له مخکې د کرنیزو محصولاتو د تولید د ښه کېدو او ډېرېدو په اړه بڼوالو ته روزنه ورکړي، او د مڼو د ناروغیو د مخنیوي لپاره یې ورسره د درملو مرسته هم کړې ده. د پکتیا د کرنیزو چارو امیر عبدالله حلیمزی وویل،
د مڼو حاصلات سکل مګه څومره زیات ده همدا رقم د دې ګاونډي هوادونو ته هم صادریږي، لارې خلاصې دي، تجاران خپل د مڼو حاصلات په خبې باندې بزګرنه په خبې باندې اخلي او خارج ته ټول صادریږي.
که څه هم د افغانستان په ډیرو سیمو کې د مڼو لږ یا زیات حاصلات شته، خو په میدان وردګو، غزنی، پکتیا، پکتیکا، بامیانو او فاریاب ولایتونو کې پیداوار نسبتا ډیر دی. مڼه د افغانستان له لویو صادراتي محصولاتو شمیرل کیږي، چې له کورني بازار سربیره پاکستان، هند، عربي متحده امارات او د سیمې ځینو نورو هیوادونو ته هم صادریږي.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان د هندبال لوبډلې یو لوبغاړی د مالدیپ د هندبال ملي لوبډلې د روسون کې پتوګه ګمارل شوې ده. نه ویشت کلن زبیح الله اسلامیار چې په خوا د لغمان ولایت د هندبال روزونکی او د افغانستان د هندبال ملي لوبډلې لوبغاړی و، له آزادي رادیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د ورزشي لوبغاړو له بد وضعیت شکایت وکړ او ویل چې هیله لري د افغان ورزشکارانو ملاتړ وشي. له هغه سره زموږ همکارې مرکه کړې او د مرکې په سر کې له ښاغلي اسلامیار څخه د ده د فعالیتونو په اړه پوښتلې دي.
مہاجرین ایران کے
افغانستان
افغانستان کے پرتو دے دغه تحول سره ورزش درد صفر سو دا ملامتی دے نشتون دی بودجه دے خراب اقتصاد دے افغانستان دے غیل پار نتابن مسلای با دے خپل زون لپار سسما قربانیان دے ورزش لپار ورکری دے غیل قربانیان برتر لاسرولن لپار او دے خزون برابرولو او دے ورزش دے دم ورکول لپار مانیگور سسنای حجرت کی نوزه دیر یو خب بلان سر او دیر ترتیب سر زوستین مالدیف کیما او
څومره مدد کیږي تاسو افغانستان نه راوتلی یی؟ اتکل افغانستان کې وای الته موکلت سپورت کوي، اول د غیر ځای وضعیت راته تشریح کوي او بیا ورسته دا هم راته وایي چې مالدیف ته آیا کومه ځنګړې پروسا وه، تاسو اپلای وکوه، څنګه راغلی او اوس د کوچ پیس باندې هلته فعالیت کوئ، کار کوئ؟
تحولات راغلی سمې وایي لوبغاړي دې مونږ لاړل قاچاق لارو بډیر سختو شرایطو باندې لاړل خارج ته، هلته یو اوس کاریګري کوي یا بل کې هر چا ته وایي چې زه یو ملت یوان بلار یم او زه یو نماینده وم د افغانستان. ما دومره سفرونه درلودل نو هغوی راته وایي چې ته که هر بلار وې که ته ارزښت درلودی خپل وطن ته به دې ارزښت درلودی. دا ډېره دردناک ده. مالدیف مملکت ګرچې ما په افغانستان کې 2021 کال نه بعد د دې تحول راغی، زه پوه شوم چې نور سطح دې ورزشکار باندې ماته کومه سهمیه نه راکول کېږي، په دې خاطر چې کوم سفر نه یې دی. یو ورزشکار لپاره بهترین امتیاز، بهترین افتخار د هغې سفر دی. که چیرې سفر ورته برابر نه سي نو طبعا نو ورزشکار مایوسه کېږي او امید له خپل له لاسه ورکوي. نو ما کوچنګ ته مخه کړه، بیبیګیري ته، چې د لغمان کې کوچنګ مو بیبیګیري مې وکړه. دا مالدیف نوی او نوی تشکیل کې مو په آسیایي لوبو کې سکلو په عمان کې. نو ما یو اپلای وکړه، هغوی ویلې زموږ یو څه وخت به تاسو ته یو لینک درلیږو. نو په هغې لینک کې تقریبا بغیر له مانه ډېر آسیایي ممالکو نه خلک اپلای کړی وه. مګم کومه برنامه چې ما جوړه کړې وه، زه غواړم په یو کال یا دوه کاله کې زه مالدیف ټیم ته په برنامه باندې تمرین ورکړم او دغه ساعت ته یې رسول غواړم. دوی د برنامه د ما خوښه سوله، اول شارت لیست سولم، شارت لیست نه بعد په دریو نفره کې راغلم. په دریو نفره کې بهترینه برنامه د ما وه چې ټول کار یې د ما مخ ته ویوړه، کې ویزه وه، کې ټکټ وکړه، هر شی بره لوی دی ټول شان ده. حد اقل ما رسان ما ته دومره عزت را نه کړ چې زه په اول ورځ چې په کومه ورځ د ما پرواز له کابل نه تر مالدیف دوبۍ، دوبۍ نه مالدیف ته د ما یو ټکټ وسته. دې ته په دې خاطر چې ټول دغه ویلې چې مجرزان ته په سختي اجازه ورکړي له افغانستان نه وځي. نو دا ډېر بد شرایط وو. الحمدلله اوس خوشحاله یم، له خدای نه ډېر شکر گزار یم. خدای دې افغانستان دی چې ته ورسېږي، چې زه لاړسم همدا خدمت افغانستان ته وکم او خپل هربال ته وکم او خپل ملت ته وکم. جما تقریبا داسې یو 15-20 شپې کېږي چې زه راغلی یم دلته او په تمریناتو بوخت یم.
تاسو غوښتنه د هغو ورزشکارانو دپاره چې دا اوس په افغانستان کې دي، یا شاید د تاسو په شان باندې حداقل هغوی ته داسې چانس او فرصت برابر نه سي او حداقل خپلو هیلو ته هڅې وکوي، د هغو دپاره د تاسو غوښتنه په داخل د افغانستان کې څه ده؟
دولت نه ده هیله ده، دا مې خواهش ده. په حیث یو ورزشکار سي اوس مجبور دی د خپلو نه تیر سي او پردیو ته خدمت وکړي. هیله مې ده چې ورزشکارانو لاس ونیسي، ورزشکارانو سره کومک وکړي، ورزشکارانو سره د دولت نه بودیجه راواخلي، سفرونه ورته برابر کړي، کمپونه ورته ونیسي. لکه مالدیف ته زه دلته مربي نیولې، تاسې د یو بل مملکت ده که چیرې امکان لري به وغواړي مربي ترڅو دولت ورزش مخ ته لاړ سي. او که داسې روان دي ډېر زر به
د افغانستان د هندبال پخوانی لوبغاړی او اوس د مالدیپ د هندبال د ملي لوبډلې روزونکی ذبیح الله اسلام یارو. د امریکا فضایی تحقیقاتی اداره غواړي چې د سپوږمۍ مدار ته انسانان واستوي او بیا د یو بل ماموریت په ترڅ کې د سپوږمۍ پر غولي انسانان ښکته کړي. د دې موضوع تفصیل له احمد شیبر واوري.
د امریکا فضائی تحقیقاتی ادارې ناسا اعلان وکړ چې د راتلونکي میلادي کال په لومړیو کې سپوږمۍ ته د ستور مزلو د لیشلو مهالویش لري. په تیرو څو کلونو کې سپوږمۍ ته د انسان د تګ ماموریت څو ځله ځنډېدلی دی، خو ناسا اوس ویلي دي چې د راتلونکي کال په اپریل کې به دا ماموریت ترسره شي. د ناسا یوې چارواکې لاکیشا هاوکنز تایید کړه چې د دې ژمنې د سرته رسولو اراده لري او شاید حتی دا ماموریت په فبروري کې شروع کړي. د راپورونو له مخې په دې ماموریت کې به 3 کسه سپوږمۍ ته واستول شي، 2 امریکایان او 1 کاناډایی. دا بل څه باندې 50 کلونو وروسته لومړی ځل وي چې انسان د سپوږمۍ مدار ته ځي، خو دوی به د سپوږمۍ پر غولي شکته نشي. ناسا د سپوږمۍ مدار ته د دې نوي ماموریت اعلان په داسې وخت کې کړی دی چې د ډونالد ټرمپ له بیا واکمنۍ راهیسې پر ناسا فشارونه زیات شوي دي. ولسمشر ټرمپ د خپلې واکمنۍ په لومړۍ دوره کې لا ویلي وو چې د سپوږمۍ په لور دغه ډول ماموریت به پیل کړي او هیله یې لرله چې ناسا به بیا مریخ ته هم د تګ ورته هڅه کوي. دا ماموریت د دې لپاره هم د امریکا متحده ایالاتونو ته مهم ګڼل کیږي چې چین هم په راتلونکو کلونو کې سپوږمۍ ته د انسانانو د استولو او د سپوږمۍ پر غولي د اډې د جوړولو هدف لري. د ناسا چارواکي لاکی شا هاوکنز د دسمبر په 15مه وویل چې د امریکا حکومت غواړي چې ناسا بیا سپوږمۍ ته مخه کړي او تر نورو مخکې دا ماموریت تر سره کړي، خو ناسا غواړي چې دا ماموریت خوندي تر سره کړي او ډیر احتیاط وکړي. د سپوږمۍ مدار ته تر دې ماموریت وروسته به په بل کال 2020 کې د ناسا بل ماموریت داوي چې د سپوږمۍ پر غولي
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړي، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501.
آزادی ملمه دیخ پرونه تمو زنوری اسنوری هر کله کوم. نن مداسی او څوک ملمه د ډیر عمر په سوداګری کې تیر شوی او په خصوصي سکتور کې ډیره پنګونه کړی او ډیر وختونه هم د دې سکتور یو لمسؤلینو پات شوی دی. د کرنې په برخه کې لوړی ذکر کړی د افغانستان پاکستان د سوداګرۍ د غړي خونې مرستيال او د شاداب ظفر د کور جوړولو د شرکت رئیس محمد یونس مومند. مومند خبرونه ته راغلاست. په خپل ځان راو پیژنې محمد یونس مومند څوک د چیرې زیږیدلې لومړنی د کری سانوی او لوړ د کری چیرې کړی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د ازادي رادیو محترم اوریدونکو ته جناب نوې سپ تاسو ته خپلې نیکې سلامونه وړاندې کوم. محمد یونس مومند د کندهار ولایت په شپږمه یا کې په 1952 کال کې زیږیدلې دي. ابتدائی ذکری میں لمبئی پر فاضل کنداری شوہمزی کی اور استاد رکھے ہوئے پذرغن ابتدائی کے درخت مسلم پر پری داتم اور استاد احمد شاہ بابا لیسے سکھا یا احمد شاہ بابا لیسے سکھا چہل تک لزم کی شرایط خراب ہو گیا اور استاد راغ استاد البیرن لیسے سکھا پر غصو ہے میں البتہ د سی وی د امتحانو څخه ورسته چې دوه کال ما د سی وی امتحان ورکړی دی. د البیرن لیسې څخه په 1965 کال کې فارغ شوم. 1965 کال کې ز پیار عالم د جلال آباد په هونتون ته د زراعت پونځي د اقتصادي پلان گزاري څنګه ته کامیاب شوم او در هغه وخت پورې چې په جلال آباد کې جنگونه و حالته چې جنگ پیښو بیا ما لوړې زده کړې نیمګړې پاتې وې. دا غوړسته بیا ورسته د کندهار او تاج تجارت کې مخفل وظیفه فایل کړه. په 1985 کال په اواخر کې مال ته وظیفه فایل کړه او بیا تقریبا تر 1900 چې حالته د وارداتو د احتیاجي د مسولیت ما درلودې. ورسته بیا تقریبا د هغه څخه ورسته مخفل تجارت هم ورسره کوي چې زما پلار په دغه تجارت کې هلته په کندهار کې زما نور محترم چې هغه هم کاروبار درلودي او د هغه کاروبار څخه موږ هم خپل کاروبار درکوي. او بیا ورسته ما په سنگاپور ته سفر وکړ او هلته خپل د تجارت لومړی پړاو د هغه د څخه مواردات شروع کړ چې زموږ شرکت هغه وخت عثمانو مات په نامه باندې او د پروشګای مومند چې په کندهار کې و سات پروشي مومند زموږ د فامیلی هغه په ټلا بیگراوند چې موږ حل تخپل کاروبار کوي. موږ نسبتا په یو متوسطه او کورنۍ کې ځېدلې او خپل کارونه مو د هغه د څخه پرمخ وړي دي او زحمتونه مو خپل دي کزما ورونو او کزما مرحوم پلارو الله پاک دې غر کې رحمت وګرځي.
ورسته بل ځین نورې پښتنې هم وکم په دغه وسته تاسو ویل دلته ډېرې پښتنې مطرح کیږي. تاسو ویل چې د سوي امتحانونه مو ورکړو، د سوي امتحانونه مو د ثانوي دوره کې ورکړو کڅنګ او د سوي امتحان مو د څل لپاره یعنی تاسو له ټولګي کې چوي د ټولګي نستاسو هغه د ذکر سویل لوړو
د دوه شان چې ډېر اوس ما هغه وخت پیدا چې ما تقریبا په کورما د کورنۍ ذکر مسول یاو دغه وخت مشهور ډېر استاد عالم استاد غلام احمد خان الله پاک دې و بخشي هغه زموږ کورنۍ استاد او جناب محترم او ګل قدوس نجیب صاحب چې تاسو یې پیژنې هغه زموږ ته د انګلیسي تدریس کاوه د دواړو استادانو په کیمیا او په بیولوژي او په فزیک کې جناب محترم مرحوم استاد غلام احمد خان چې زموږ د کندهار د ډیرو مشهور استادانو څخه په مچا باندې سکی هغه ماته په کوټ تدریس کولو شون د غزما سویا چې و د زموږ پر سیمپو باندې لښکتهونه بیا د دې مشوره دغه چې زبېد سوي امکان ورکم چې ما د پنځم سیمپ امکان چانو کړ دې چې په ژوند ترانم د شپږم می د سوي امکان کړی و للم دا هم مستر او زه په وخت کې په داس مکتب کې راغلم چې زما د سندر کشر وز مست درغنی دا کی ټول زما هغه د زما سره په سم کې هم غوښ پښتنه چې ټول په انجینری وي په سم کې او یوازې زو مې چې زما په ټول هم سم کې نو کوس ما هغه ورې شي دوه ته معلومي هغه هم ډېر په مشهور لایکانې وي خصوصا د تم سم ته خموش پاره غسی وي بیا مو ارتباطات سره نشته نو حالت زه په درغنی کې نه یکن چې زما یو مدیرسه یو وخت ته د غیر کې رحمت ګرځي محسنہ جان هم ډېر یو لایق او ډېر شمه ډېر مرحوم اسامتن خان اغا صاحب چې هغه زموږ د مکتب مدیر خو ته لدی وبخشي ډېر یو موافقه
یعنی مومن صاحب دغه اندغه لومړنی خوند کې تاسو وی انجونو او الکانو یو ځای زده کړی کولی
تاسو چې دوه شان و چې څو وخت موږ په فضل کندری کې او فضل کندری کې البته زه تقریبا زما تا کوم غربي چې د دوهم څخه دریم سم ته ولاړو زما دغه و چې البته شرایط ډېر خراب شول بیا موږ تخپل د دن چې زموږ کور وو د فضل کندری شون شون دي پر مخه مخ باندې البته زموږ کور د فضل کندری شون دي په داسې کې وکړي چې دغه سړک مستقیم تللی دی تر هرات پورې د دن در چوک تورته سره دا شون دي وکړي چې دا یو ډېر مشهور شون زموږ کور د دې پر مخه مخ نو موږ حالت شرایط ډیر خراب شول موږ تخپل کور څخه یو تقریبا 15 کیلومتر 30 کیلومتر چرالو دلته دا ګټه دا شونځي چې موږ انتخاب ته هم موږ کور ته نږدې او هم موږ دکان ته نږدې په هرات وروزه کې نو بیا دلته دلته موجود
بله تاسو ویل چې په جلابات کې د زراعت او پلان گزاري رښتا انتخاب کړو او هغه نیمګړی پات شو لته الهاتو یعنی تاسو غوښته چې په کرنه کې خپل تخصص واخلي او بیا څو شول چې ورسته مکمل خصوصي سکتور یعنی د پنګونې ته مخه کړل سوداګري ته مخه کړل
په دوه شان چې ډېر مهمه تاسو کې چې د جلال آباد هغه مشهور جنگ چې په زورلسته او چرلسته او وشته تکال کې جنگ شو چې زموږ د کورنۍ موضوع دا و چې حالته موږ تقریبا لشته د ایډیال نو د درو د وطن خواته ډیر شي ونالته مصطفی پونتون کې تقریبا یو څه مشکلات تر پیښوله زموږ د پونتون کې چې هلته ډیر زما سره و چې هغه یو ډیر محترم دوست کلندر دی سره لګي مریض دی الله پاک دې زیات ورکي چې په خاده خوست والی چې هغه هم هلته زموږ سره په هغه پونتون کې هغه وخت دی هلته گزاره کول چې ډیر محترم او د کټ موږ د سوشل ته د جنگونو پیښوله نو کورنۍ ماته دا غره کړل ډولان پیښور د پیښور ته خاص خبر ته موږ کوټ ترالم او د کوټ ثلاث خبر ته کندهار سره موږ د جنګونه هم ته ډیر سوله او کوم ځنه سوې کولای چې حالت بیا نو د فامیل رضا دا و چې درځي چې تاسو ته د کړې کې خدای نه خط خدای مکرې شي پیښ نشي نو به په کندهار پرلم
بیا څنګه وشو چې
زما علاقه نه و ده درس زما علاقه چې و اصلا د ټیپ سره و په دغه انتخاب د په همځي کې چې په دا وخت کې زما ته وته دغه سو مشکلات اولين چې ما انتخاب کړی زما درس په زراعت کې شنه کړو بیا مې ټیپ شنه کړو ما به دا اول ټیپ شنه کړو بیا مې زراعت شنه کړو
یعنی کافي نمرې مو د ټیپ لپاره تر لاسه کړې په کانکور کې
کافي نمرې
تر لاسه بله بله مومن صاحب کراشو خصوصي ژوند ته نتمن متاهلی است څو اولادونه لري
د خپل طلب الحمدلله شکر دې اولادونه ست اته ضمان لرم او تقریبا تنزل ورغان ان شاء الله
که ماشا الله ډیر د کوم یو در باندې ډیر ګران دی په کور کې په اولادو کې خو یعنی هغه توپیر مشکل لري ګران دی مګر بیا هم کېدای شي
ولا ماشاءالله دلته دا ستې چې دا زما پلار دی خو یو شغه ویل وی اولاد ته چې دا کار وکوي هغه ودرې و دې کوم یو وی دا ته سمه د کوم یو بل چې وی چې دا کار وکړي هغه چا سپولار سي نو پر موږ باندې هغه اولاد ګران دی چې هغه دا ډېر کوشش کوي په خپل ژوند کې کوشش وی دا ستې ډېر توجه کوي یعنی زما دا اولادونه چې هم دی هغه هم ټول ماشاءالله په شته درس کې حتی زما تقریبا مشر لسی چې دی هغه تقریبا دا اوسم درې سپاره تلور سپاره د قران شریف په حافظان دي او موږ یو کورنۍ چې د خصوصا موږ تقریبا شپږ ورونه یو دا موږ داسې فرق هم نکو کده دی اولادونه که موږ اولادونه یعنی څوک ان شاء الله شکر الحمدلله اوس فرق هم نس کولای او ګرد د سپری اتفاق او اتحاد کې ژوند دي زما ورارګان کې دي که در پم چې زما ورارګان زما تر زامن هم زما ډیر عزت کوي او زما زامن تر ما د خپل ورونو عزت کوي نو دا الله پاک پر موږ باندې ډیر لوی احسان سوی دی د خدای تعالی یو ډیر لوی فضل دی
دا ډیر ښه خبره ده تاسو ویل چې کندهار د سوداګری خونه کې موکار پایل ک لږ وخت رئیس کزه اشتباهونه کم تاسو ډیر په خصوصي سکتور کې فعال پات شوی وي د غرض د رهبری کوم رول لوبولای دی نه یوازې د کندهار بلکې د ټول افغانستان په سطح باندې کرا شو د خصوصي سکتور معمولا خصوصي سکتور نوم خلک ډیر اخلي دا خصوصي سکتور ک خلکو ته اروپا جنې په ډیر عادي ژبه خصوصي سکتور څه معنا
تاسو به تر معلومه ده چې په دنیا کې یو مشهور توه پرایویټ سکتور تو توای خصوصي سکتور په معنا چې ګورته یو د دولت په خوا د شرکت میوې فابریکا و دا چې په حکومتي بخش بل کې دی خصوصي بخش یا په خلکو پورې تړلی هر هغه کاروبار چې خلک کوي او د وطن لپاره د وطن د خلکو ضرورتونه د وطن د خلکو لپاره سرمایه گذاري د وطن د خلکو لپاره کاروبار کوي هغه ته خصوصي سکتور ویل کیږي یا پرایویټ سکتور چې ویل کیږي هغه دغه چې په نن دنیا کې او په افغانستان کې هم د خصوصي سکتور د حکومت د زر سکتورو په کارو کې هم غشتل دي او هم کارونه پر مخ روان دي په تور د مثال کې زه تاسو ته یو مثال درته مثلا د اریانا شرکت او د کامیا شرکت اریانا هم شرکت په افغانستان کې تقریبا ډیر ورده صادقه لري ولی د کامیا شرکت هم صادقه لري ډیر خدمات کوي خلکو ته او خلکو ته کاروبار کوي په تور د مثال په افغانستان کې یو د خانه سازی شرکت اوس تقریبا په افغانستان کې تقریبا شخصي د خانه سازی تقریبا په سوو شرکتونو دی او کاروبار کوي او زموږ بل غټه کمپنی چې په افغانستان کې ده هغه تقریبا د شاداب ظفر په نامه د خصوصي غټه کمپنی ده چې خلکو ته د کورو خدمات وړاندې کوي زموږ بل ورور چې هغه ته جناب سید محمد صدیق مومن صاحب هغه مومن د عمومي شفاخانه عمومي رئیس چې په کندهار کې هلته ده او بل زموږ حاجی صاحب یوسف مومن صاحب چې هغه تقریبا د لایف سټار تجارتي شرکت عمومي رئیس دی او خپل کاروبار کوي په آسیا ایمانه او دوبی او امارات او افغانستان کې ټول ځای ته کاروبار کوي دا پرایویټ سکتور یا خصوصي سکتور د په شخصي تجاران چې کاروبار کوي د وطن لپاره د خلکو لپاره د دې خصوصي سکتور وایي
د خصوصي سکتور رول دی او هیواد په اقتصادي وده کې څومره تاسو مهم بولی
تاسو به تر معلومه د څو وخت چې په دغه تیر څلور کاله د مخه اسلامي امارات رالي موږ تاسو ګورئ چې د ټولو دنیا سره ارتباطات هم د ټولو ګمرکاتو د قطه و د ټولو خلکو خصوصي سکتور وت باندې دی چې دغه کنیکټینګ یا مشلول پیل کې ترن جنوبي اسیا او مرکزي اسیا په څنګه سره مشلو او زموږ تقریبا 5000 10000 کنټینر زموږ پاتو د یاد یونی چې زموږ تر زموږ ترانه هم کانن لکه جناب محترم الکوزی صاحب بزرګوار مایل صاحب محترم احمد یار صاحب دا ټول موږ ګټه وجوړې دولو د خصوصي کور مشران چې ودارال لاړل موږ اول زموږ کنټینر چې په کراچي کې باندې خو بندرابات کړي ټول خپل وطن تر شروع سولته د فانو سره مشکلې غیر د اسلامي امارات همکاري باندې سره خلاص کړل او دغه د خصوصي سکتور رول چې په افغانستان کې تاسو وګورئ یو لیټر تیل تقریبا په 3 کال کې یو ور د ټول منځ کې په افغانستان کې تیل ارزانه و یعنی دا هغه رهبری د خصوصي سکتور و چې دا په دې وخت باندې چې باید پورته شي دا کازات غذایی مواد په ټول افغانستان کې غذایی مواد ګرچې حکومت په هغه وخت په خپل امنیت کارو وخت او په کاروبار په دې شان اخته ولي خصوصي په دې وخت باندې چې په وطن کې په اصطلاح د غذایی مواد او پلاترانسي او خلکو ته د خلکو په هر ولسوالۍ کې فرض کې راسي بل په ګیان کې چې زلاله وسول زما په یاد زه جناب ساتي سازمان ملګری دی مش تقریبا د کابل څخه حرکت وکي 14 ساعت بعد یا شپاره ساعت بعد موږ ګیان ته ورسېدلو. اولین کس چې زلزلې ته ورسېدل موږ هلته ورسېدلو، هلته موږ خدمات وړاندې کړل خلکو ته، خیمې پیسې د لایف سټایل شرکت په خوا څخه د نورو د مومنت ګروپ په کندهار د ژوند د ټول افغانستان تجارانو ته ودانګل کومکې وکړي. دغه اوس په کونړ کې زلزله وتوره، یعنی زه یقین ته وایم چې په دې خصوصي سکتور ډېر مهم رول لوبوي. یعنی دا د خصوصي سکتور رول دی، خصوصي سکتور خلکو ته د کار په پیدا کولو کې زمینه د رشد د وطن د پرمختګولو کې مهم رول لري.
په تیر جمهوری نظام کې خصوصي سکتور لپاره ښه زمينه برابره وه، تقریبا په افغانستان کې راوټ کېده خصوصي سکتور او ډیره وده وکړه. فکر کوئ چې په افغانستان کې دغه د تیر جمهوری نظام کې خصوصي سکتور ستنې پیاوړې ایښودل شوې دي؟
یقینا په دې کې شک نشته چې موږ باید حقیقت ته پاتوي د خصوصي سکتور ستنې پیاوړې شول سي، او دا چې پلان دی چې پلان دی چې د تطابق موقع نه و او زور نه و چې دا تطابق په تور د مثال مثلا د اوسپنې په اړه کې ځړې اوسپنې باید افغانستان څخه باندې وي چې د وخت جمهور رئیس دغه کوم چې هیڅ د اوسپنې به وولي تطبیق یې ډېر سخت کار ورته کرپشن ډیر وو او هر اوس پر سو وو کنه اوس په افغانستان څخه تقریبا $50 په یو سل ډالر تللی موږ ته د سیخ په باندې راتللی په $200 یا $50 چې دا کار په چیرې څلور کال کې د هغه پای په بنسټ باندې دا بانسو او تقریبا په یو مکتوب باندې محترم اجمل برادر خپل سیب هغه هدایت ورکړي اقتصادي معاون سیب چې دا به نوري ولاړ نه سی او باندې سوالي دا غو رشد اوس تقریبا په افغانستان کې د څلور فابریکو پر ځای باندې تقریبا سلويش فابریکې دي چې دا باید سره د حقیقت وي او دا حقیقت ستولي. اوس تقریبا خصوصي کورته حمایت هم کیږي او توجه هم کیږي تقریبا افغانستان په پیر کولمو کې خود کې پایته در رسیدو په حال کې.
یعنی یو څه فکر کوي یو ولادت بيداوي چې نړیوال پنګوال په افغانستان کې دومره پنګونه ته زړه نه کوي، د وسنۍ حکومت څوک نړیوال پر رسمیت نه پیژني. تاسو مخکې یادونه وکړه چې خصوصي سکتور په دې تیر څلور کلونو کې له نړی سره په تیرې بیا د سوداګرۍ په برخه کې نخلولو یو ښه میکانیزم دی.
وختم چې د افغانستان په خصوصي سکتور چې دی یو به پرې خصوصي سکتور په توګه او د غیر دولتي سکتور په توګه کولای شي چې د ټول دنیا سره خپل ارتباطات ټینګ کړي. دا د تاسو ته په ځغړ دا وایم چې ان شاء الله خصوصي سکتور او د تاجر خارجانو دغه تاسو ته توجه وکړي. خارجان خصوصا په افغانستان کې کته څو ګوري د هر مملکت خلک افغانستان ته راځي او د سرمایه گذاري کوي او سرمایه گذاري کوي. د سرمایه گذاري د سرمایه گذاري کې ولی دې ته هم پېسلا ضرورت لري چې باید د ټولو دنیا سره تعامل وکړي او دنیا د افغانستان سره تعامل وکړي. کچیر تعاملات تر دې مشکل راشي موږ به هم په تجارت کې ډېر رول ولوبو. یعنی تقریبا په چیرې څلور کال کې په اول کال کې تقریبا چې 2022 کال کې تقریبا 850 میلیون ډالر صادرات او ورسته 1 میلیارډ تور رسیدل بیا یو نیم ته، او بیا په دې اخر څلور کال کې موږ د خصوصي سکتور د زیار او کوشش په نشته کې درنو همکارانو د کوشش په نشته کې موږ وکولای چې خصوصي سکتور صادرات صادرات موږ وکولای شو چې تر 2 میلیارډ اضافه ته ورسو چې دا هم یو ډیره مهمه مسله ده. دي کې مهم رول دی، امنیت هم مهم رول لوبوي، کرپشن نشټوالي هم مهم رول لوبوي، او د کوکنار کرکیل چې کوم څه وي دا هم ډیر مهم رول لوبوي. ولی بر علاوه چې د جهانیانو څخه مګیله ده د کوکنار او د بجیس په اړه کې د اوسو پرې د افغان بزګرانو سره
کافي مرسته نه کړې. بله، د شفافیت مسلې ته راځو. کراش د خبرې ته چې اوس په افغانستان باندې ځینې بندیزونه لګول شوي، مالی بانکداري سیستمونه سم کار نه کوي، کدي ته په پام سره د خصوصي سکتور په وړاندې هغه مهم خنډ چې شې ده اوس تاسو په څه ډول باندې پیسې خارج ته انتقالوي یا خارج نه بیرته افغانستان ته انتقالیږي؟ د فکر نه کوي چې دا لوی یو لوی خنډ دی او ځین نور خنډونه به هم وي چې احتمال لري تاسو به ډېر ورته متوجه وي.
حقیقت تاسو به رمه نه جناب نورې سم محترم چې په دنیا کې ترانسپورت او پیسو د بانک د لارې څخه یو مهمه مقصد ولې به هم په سکتور خصوصا زموږ د افغانستان ترایشر یعنی مینی اکسچینج فور ول مشران دا وکول سوی چې څلور کاله د افغانستان په انتقالاتو کې مهم رول ولوبوي. ولی هغه بانکونه چې پرایوټي شخصي بانکونه وو هم په دې کې مهم رول ولوبوي. ولی ضرورت ده چې چې د افغانستان پر هغه کنګل سیو کې سي یاده د افغانستان توس وته اوس پانل سي سو د افغانستان خلک دغه څخه استفاده وکړي. تاسو ګورئ یو چا په پای کې تلویر درلود له دې وروسته میشه توس ورکول دي ډیر تعامل یعنی د افغانستان خلکو په حوصله وکړه هم د بانکو سیستم ته مشکلات ته ورځ ورکړه اوس تا غوي چې دی ګولي په وسني شرایط کې زه فکر کوم چې موږ د دنیا سره بانکي رابطه ټینګ نه کوو د افغانستان به یو ډیر خارجي سرمایه ګزاران به په دې کې مشکل ولري. موږ ارزو دغه دی چې باید د دنیا سره تعامل او زموږ پر بانکو باندې تاجرات لري کول په ترانسفر کې موږ ته کوم مشکلات لمنځه وړل دا به وکولی شي کومه مشکلات لمنځه وړل شي چې تو افغانستان خارجانو ته سرمایه گذاري نور هم پراخ کړي او خارجانو په ډاډ لا وکولی شي چې سرمایه گذاري وکړي.
تاسو مخکې د شفافیت د موضوع یادونه وکړه په تیر جمهوریت نظام کې تاسو ویل چې د شفافیت خوندنه وي او بیلګه هم د کابل بانک موضوع ده چې هغه تاسو ویل چې مثلا په څیر سوي باندې بدل شو ده. کراشو اوس تاسو وایي چې د پخوا نسبت اوس په خصوصي سکتور شفاف دی، خصوصي سکتور کارونه ډیر رانه دي.
کابل بانک هم موضوع هم یو ډیر لو موضوع او داغه وخت چې د افغانستان د خلکو اعتماد پر بانکو باندې کم شوی دی تر اوسه پورې دا بی اعتمادي څلکاله به چې برته اعتماد وکړي دا به برته منځ نه راځي. غوښمه چې امیانه متان دی وي دی وي کې بی اعتمادي څلکا د دغه با اعتماد د لاسه سره وي. مشکل په دې کې دی چې ذکر کوم چې افغانان یا خلک خپل باید لاس ور کې او کوشش کوي چې خپل وطن په باندې کې څنګه کم رول وړ وي. تاسو سوال میر څه تاسو کوم برک سوال او څه تاسو
بلې
وسته خصوصي سکتور د فکر کوم چې په خپل خصوصي سکتور هم شفافیت کړي. خصوصي سکتور په ډیر دقت سره ګوري چې د دې د مالیاتو پیسې د سالنګ پر لار مصرفي. یعنې دا د سالنګ موضوع چې دا موږ د جناب وزیر صاحب پیدا ما سره د جناب د مشرتابه د افغانستان د زعامت په مشرتابه باندې موږ نو کولای شو چې خلک رااله موږ ته تاسو باور وکړئ خلک رااله ول موږ پر د لارې موټر تیرو موږ حاضر یو چې حتی نیمه پیسې هم ورکو چې سالنګ لري. دا د افغانستان خلک د سالنګ لار د افغانستان خلک جوړوي په ډیره مېړانه سره دی ګوري افغانستان ټول خلک دغه وزیر صاحب فائدہ ما تقریبا مشتو ورلل دی چالت په خپل پدایخ کې روش تل ورن تل ګور دی د سالنګ لار یو شری چې جوړ شوی چکا چکا دریاب میشه. یعنی د ډيري غوزي وي د یو لرګي کې څنګه نو په دې خاطر د ډيري لرګي د یو غوزي کې یعنی دا څومره څه کار وسو پر نور باندې د جلال آباد پر لار باندې کار شوی دی. دا هم د افغانستان د سکتور یعنی شفافیت پر دې موږ په دې باندې خل ورو چې موږ مثلا د کوشتې په کانال ته خلک ډیر متوجي دي چې د صحیح محصول ورکوي. ماته دا خلک راول چې په کومه محصول به مشکلات کې درلودم غوښ پر محصول ورکوي پر مالیه ورکوي په دې خاطر چې ما په وطن باندې مطرح شنو ده هغه مهمه خبره دي چې شفافیت
یعنی دغه اعتماد اوساس شوې ده. بله بس سوداګرو پنګوالو د اعتماد بله
زه تقریبا 3 کال د مخه د کندهار څخه دلم نو زه تقریبا 1 ساعت 3 ساعت کې رسیدم. اوس کندهار ته تړي کول سي چې ډیر پیغام تقریبا 1 ساعت کې ونیو ساعت کې چې ډیر راځي رفتار باندې وکړ رسیدل شي دوهم لاین سړک هم کاروبار شروع دي. دا هغه بعضې چې ما ځنه دي چې د افغانستان پر حکومت باندې خلک ویلي شاید دا خلک د امنیت په اړه کې نور څه هم غواړي خلک واړي چې مملکت نور هم پښته پوري موږ باید شین ولر موږ باید هوایي فلونه باید زموږ په مرکز کابل کې باید جوړ شي په د کابل شاته تاسو ګوري ډیر بنجلار خلاص دي ارزو متغ چې نور بنجلار هم باید خلاص دي ته خلکو ته عامه سهولت راسي او عامه پروژې باید ډیر پر مخ لاړ شي چې د افغانستان خلک د سلويش کال جنگ تیر کړی دي موږ غواړو چې د نورستان پر زموږ سره کې تابع نه په شته ول جوړ شي خلک باید د تفریح لپاره لاړ شي. نور دا سي ولایتونه چې هغه کولای شي چې افغانستان په یو تورستي ملک باندې نه بولل کېږي دوغه فنارو کې کوشش ته هلته د میدانو ضرورت شان نو افغانستان هم قرار خپل مسیر ته کې وي موږ چې کله مشوره وکړو د خصوص تور په باندې موږ ملي مشورې وکړو
څومره شوري نو او ملي مشوري ورکوچ د افغانستان په ټول عام ولس پکتې مننه. خصوصي سکتور تاسو ویل چې خلکو ته ډیر کارونه ایجادوي کرښه د خزو وندې ته په تیر بیا اوس چې اکثرا په کور کې نه ول شي وی دي د خزو لپاره په خصوصي سکتور کې اوس هغه امکانات شته ده.
تاسو به سره مالو چې د افغانستان په افغانستان کې د افغانستان یو ډیر قشر زموږ محترم خويندې خپل د دې عزت په نسبت کې هغه د غلوی په ظلم نسبت په مالداري بوختي په مرغداري بوختي په ټول شپخانو کې تاسو ګورئ خدمات دي او ناس ته بچت ټول زموږ خويندې کوي او دا وقته چې سړی افتخار پکې پداس خوند باندې چې او هم په تجارت کې کته سو ګوري ټول کاروبار باندې کاروبار باندې چې د نبی علی صلوات و سلام محترمه زوج محترمه حضرت بیبی خدیجه بیبی خدیجه بیبی خدیجه را غلطانو ها په خپل په تجارت باندې بوخت و او تجارتونه تجارت په اسلام کې سنت طریقه ده او اسلام خپل چوکاټ لري هر څه ته ارزو لرم چې په اسلامي چوکاټ کې شته چې اوس تجارت کې نور هم تجارت پر مخ لاسي زموږ شته چې په کور کې تقریبا اضافه در 1 میلیون شته چې یو تنه په غالي کې مصرف دي اضافه تقریبا در 1 میلیون شته په کور کې په خپل د اورګانیک د چرګانو غوښه دي دا ټول بازار ته د شته د چې په کورو کې تر چرګان تربیه کوي او مالداري چې دا هم اورګانیک ورشې دا ټول زموږ د اوناس طبقې د خاط خطر به کیږي او په ټول شپخانه کې د اوناس طبقې لپاره ټول موږ چې تر دې شته الته خدمات وړاندې کوي او د خلکو لپاره به خدمات وړاندې کوي د اوناس
تاسو مخکې یادونه کته هم وکړه لوی پروژې لوی پنګونې ته ضرورت لري په افغانستان کې هغه چې ګټه ټول د افغانستان وګړو ته رسیږي د څو د سالنګ تاسو یادونه وکړه زینو د افغانستان کې د بندونو موضوع ده د برېښنا د تولید د مثلا نور فابریکو دي چې ډېر خلک په غو کې مشغول کیږي خو کراشه د خبرې ته چې لوی پنګونه د نړیوالو پنګوالو هغه پنګونه ته هم التیا لري فکر کوي چې نړیوال په وسنو شرایطو کې د تزرخ کوي چې راشي په افغانستان کې پنګونه وکړي که مستقیم نشي کولای آیا د کورنی خصوصي سکتور یا د کورنی او پنګوالو سره په ګډه په دې وخت کې پنګونه کوي کڅنګه
تاسو به تر معلومه ده چې یو مملکت دی چې لته سرویس مليونه نفوس لري کچيري خارجان باندې تل سره مېږي چې آیا موږ بل اثر ځنه کښینو موږ به کوشش کوو دا د یو مشور عالم خبره ده چې موږ باید د هر مشکل سره باید فرصت جوړو او خپل فرصتونه باید ایجاد کوو دا ټول نو موږ به تر څو پرې ماته راوي چې د سالنګ سره کوم څه یا روسي سره جوړوي یا د امریکا سره جوړوي یا د خارجان سره جوړوي دا خپل د افغانانو نه وشتو او خصوصا په سیکه د خصوصي سکتور باندې چې هغه وخت موږ د خصوصي سکتور مشارک ولا یا د کول په دې کې موږ وکولای شو چې د سالنګ د لارې د فار او د اول د تجارانو ټول موافقه واخو او بیا موږ د موافقه د وزارت محترم پیدا می سره شریک کړه او ورسره دغه د خپل د جلال آباد کابل لاره چې وډیر لولاره ودا هم موږ د وکولې چې په نوو شپه داسې کو افغانستان ضرورت لري چې باید غټ شرکتونه په خپل سهامي غټ شرکتونه جوړ کړي او هغه سهامي شرکتونه به افغانستان کې کار کوي او کارګولي دا هم ډیر نیوي چې بیل افغانستان هم په ګلوبل ویلیچ کې یو کلی دی او موږ ضرورت لرو چې ټول دنیا سره موږ ارتباط لرو او دنیا موږ سره ارتباط لري موږ ضرورت لرو چې د دنیا خامواد استعمال کو دنیا ضرورت لري چې موږ خامواد استعمال کې د دنیا ټول یو په بل ده افغانستان په ترانزیتي لحاظ هم تاسو ګورئ چې یو ډېر د جنوبي اسیا 2 بلین یا 2 میلیارډ پاپولیشن او مرکزی اسیا 2 بلین پاپولیشن جمع چین جمع روسیا دا موږ کولای شو چې وې مشلو افغانستان یعنی افغانستان کې فرصتونه ډېر دي ولې نسې کې تللی چې یو څوک یو ماته یو د تجربې او وګورم نو زه به تاسو ته کوم چې به تاسو پر ځان سم کړم حرکت نسم او لاړ نسم ته په تلاش ونه کوم نو زه نسم کولای نو زه به خپل ځان څنګه درې ځای پر سونو دا مهمه خبره ده چې موږ باید کار وکړو او د خپل د سبا د لپاره باید یو شی وټکو خدای دې هر خارجي چې په افغانستان کې وغوړي چې افغانستان د اقتصادي ګټو پر مبنا باندې او خپل د مشروع ګټو په خاطر باندې په افغانستان کې سره مې درې
د پېټر کوم چې په افغانستان کې یو شبي ستاره تاوار مومن سپتاسو د تجربه ته په پام سره چې د تجارت او سوداګری څخه لري یو چاته چې غوړی نوي سوداګری پایل کړی څه سپارښتنه کوي
پارښتنه داشته د دې فکر کوم چې یو څوک چې واړی چې نوی سوداګری شول کی هغه باید خپل د توان اندازه باید کار شروع کی اول جناب باید مستحکم کی تعداد باید مستحکم کی خپل مشورې وکي او تجارتی چې د پریاو اصول ډیر استوار دي چې هغه په تجارت پرشتہ ویل دي کده ان شاء الله رښتیا ویل زه فکر کوم د دې یو مشهور چې دی هغه د برجستون ټیرو دی د برجستون ټیرو دی هیڅوک نه برجستون ټیرو نه یو ډیر ټیرو نه دی په دنیا کې ډیر پاپریکې د برجستون ټیرو چې تو خلک راني سي چې پښه نشي د مخه پیسې ورته جمع کوي ول نور تو هغه ته وایي سلسل کنټینر رزل کن چون دې خپل اعتماد او اعتبار هغه شی چې کاروي دا غو ډیټیل تا ته وایي او بل هیڅوک په دې باندې نه دی د کاکولا په خو هغه اولین ترين مشر چې هغه یو داسې توکو چې هغه په دغه مشت سره کراچي ورته یا په کندهار کې ریډیو ته هغه پر ریډیو باندې شربت خپل اوس د کوک نوم په ټوله دنیا کې ست او توکو به کوک هیڅ روټین نه خوري نو دا په دې خاطر چې خلک باید خپل ځان باندې ډیر دا باور واقع دا ولري هیڅوک پر هیڅ نه دی پاته او ان شاء الله د الله پاک په فضل باندې ختري پر شاته سره ان شاء الله خدمت وکي او خپل کاروبار شروع کړي فکر کوم مختبر سيږي او ټول سوداګر ته هم بیا دا ته وجود چې په خارج کې هم وي د خپل سرمایې څخه دی لږ لږ سرمایه و افغانستان ته د یو غټ سهامي شرکت ته پاره چې موږ هم یو کار باندې شروع کړی ان شاء الله تاسو پر به ورسته شروع کړو یا نورې شمو ته ان شاء الله چې هغه به هم د برک مبارک وي او هم به د لوی مدنو د اختصاص برک ان شاء الله به تاسو سره شریک کو د خیر سره ان شاء الله کوشش کوو چې موږ به داسې شرکت داسې غټ سهامي شرکت جوړو چې هغه ان شاء الله چې کولای شي چې $2000 هم هلته ولري او هلته کولای شي چې سرمایه گذاري وکړي نو د دې لپاره مو تکل کړی دی اولې پر اساساتو کار کوو د سټیبلیټي په سټیبلیټي کار کوو پر ټول شان باندې پر ټول شان یې پارکو او د نړۍ د غټو مشهور شرکتو سره مشوره وکړو ته وکړو چې په افغانستان کې یو وخت لوی او مهم داسې شرکت جوړ شي د ټول افغانانو سهم شي
ډیر مننه بریلی وسی مومن صاحب
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله په منځنۍ چپا 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې